ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. در ناوریدونکو بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې ساعت کې په یوې بلې موضوع خبرې کوو، د سولې د خبرو او د هغو په احتمالي نتیجې باندې له خپلو درنو میلمنو سره شخی شو. د همدې جولای په اومه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښار کې په داسې حال کې مخامخ خبرې وکړې چې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم حضور درلود. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. تر اوسه پورې د راتلونکي پړاو خبرو د ځای په اړه بېلابېلې خبرې شوي، چا اسلام آباد یاد کړی او چا چین او قطر. داسې ښکاري چې دواړه خواوې له لومړي پړاو خبرو چې دوی د اعتماد رامنځته کولو لپاره ګام بللی و راضي وي. په راتلونکو پړاوونو کې به پر اصلي موضوع چې د جګړې درېدل او پخلاینه ده خبرې کیږي. د سولې او پخلاینې لپاره د دواړو خواوو شرطونه څومره د انعطاف وړ دي؟ آیا دواړه خواوې به یو بل ته داسې شرطونه کیږدي چې یو بل ته د منلو وړ وي؟ په دې خپرونه کې د دواړو لورو پر شرطونو او د خبرو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کوو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. انتظار می رود دور دیگر مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در چین برگزار شود، شاید هم در ظرف یک هفته دیگر. دور نخست این مذاکرات در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شد که به تعقیب آن ملا عمر رهبر طالبان پیام داد و این مذاکرات را تایید کرد. حالا از دور دوم مذاکرات چه انتظار می رود؟ خواهش اول فعالان سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان این است که حکومت در این دور مذاکرات طالبان را قانع بسازد که آتش بس کند. آیا این درخواست در گفتگو با طالبان مطرح خواهد شد و اگر مطرح شود این درخواست تا چه حد برای طالبان قابل قبول خواهد بود؟ روی همین موضوع و موضوعات دیگر مربوط به مذاکرات صلح در همین برنامه زیر آسمان کبود در کمتر از یک ساعت دیگر بحث میکنیم. در این برنامه مهمانای ما هستند جناب مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح، و نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی. همچنان از شما شنونده ها دعوت میکنیم که در برنامه سهم بگیرید از طریق تلفن و همچنان از طریق SMS. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، پیام گفتنی و سوالتان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین، انتظار بکشین تا اینکه تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را اعلان خواهیم کرد که بتونین زنگ بزنین و به طور مستقیم در این برنامه با ما و مهمانای ما در تماس شوید و نظریات و گفتنی هایتان را با ما مهمانا و شنونده ها در میان بگذارید.
یوش مرالیدون کو د افغان بیسیم د تاسو واتلش شمیري لاري او د غرس د ازلي رادیو د فیسبوک باندې لاري نظرونه او پښتنې مطرح کړي د چې د خبرونې پترس کې به لخپل درنو ملمنو سره شریکي کړو. لمړی مولوي صاحب شاهزاده شاهد، تاسو وای چې آیا له هم د سولې د راتلونکي پړاو خبرو وخت او ځای ټاکل شوی نه دی؟
نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. څاروان سیب تاسو، مرزبان سیب، د رادیو ټولو درنو کارکونکو او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام شما.
خوشبختانه چې د ډیرو الوزلو نروسته د مستقیم او مخامخ خبرو آغاز شوه، او دا په اسلام آباد کې چې کوم غونډه شوه و دې زیات امیدونه پیدا کړی دي د په ملي سطح باندې، په منطقوي سطح، په جهانی سطح باندې. او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده، او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او موږ سره چې په دې سلسله کې څوک همکاري کولی شي، که هغه د سیمې هیوادونه دي که د نړۍ هیوادونه دي، نو موږ سره دې په دې کې صادقانه مرسته وکړي. په دې مذاکراتو کې څو خبرې شوي، که دا څه مذاکرات هم لند مذاکرات و ټول څلور ساعته د وخت نیولیو، په دې کې یو په دې اتفاق شوی چې مذاکراتو ته به ادامه ورکو، اعتماد سازۍ لپاره به کار کوو، او په عین حال کې آینده غونډه به د جولای په دیشم تاریخ باندې او یا یو ورځ مخکې وروسته به دویم دور د مذاکراتو شروع کیږي. په دې مذاکراتو کې موږ ته چې معلومات راکړی شي نو پاکستان هم دا خواهش ظاهروي چې دویم مذاکرات هم په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې وشي چې دا مسائل یو پختګۍ ته ورسیږي. ولې خوشبختانه چین هم آمادګي ښودلې وه په دې سلسله کې چې موږ تیاری چې په دې سلسله کې ستاسو قربانه اوسیږو او د سولې په لاره کې همکاري وکړو. مشخصه شی نه وه چې دویم دور د مذاکراتو به چیرته شروع کیږي. همدانن هم د سولې شورا سره دا نیای شوې نه ده چې دغه دویم دور مذاکرات په اسلام آباد کې کیږي یا په چین کې کیږي یا په یو بل ځای کې. ولې موږ دپاره زه دومره مهم نه ده په دې معنا چې تشویش به په هغه صورت کې وي چې څوک تیار نه وي چې موږ دپاره عرضه د خدماتو وکړي. نو چې لوی لوی ملکونه او مهم ملکونه حاضر دي چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او همکاري دا ده چې زموږ قربانه اوسیږي د سولې په رابطه. بل د دې مذاکراتو یو خصوصیت دا و چې امریکا په دې کې د ناظر په حیث باندې نماینده و، د چین نماینده و، پاکستان خپل په دې کې دغه همکاري کوله چې
مولوی صاحب تاسو ول چې دا مهمه نه ده چې د سولې د خبرو کوربه کوم هیواد وي، لیکن آیا داسې خواوې هم شته یا داسې هم څوک شته چې د هغوی لپاره مهمه وي؟ ولې په دې وروستیو ورځو کې داسې وویل شول، داسې اوازې وي چې وایي د سولې د خبرو د بل ځای د بل پړاو د ځای په اړه یو لړ اختلافات شته؟ دا اختلاف د چا لخوا و او دا څومره مهمه ده چې کوم ځای وي؟
ما چې ویل چې مونږ د پاره دغه ډیره مهمه په دې معنا ویو چې یعنی زمونږ مذاکراتو کې خند زه نه واقع کیږي. صحیح ده چې د ځنې خلکو ذهنیت به یو طرف ته وي، د چا ذهنیت به بل طرف ته وي. ولې مونږ د پاره دا مهمه ده چې مونږ د مذاکراتو د پاره ځای لرو. که دا مذاکرات په افغانستان کې خصوصا په کابل کې شوی خو ډیره ښه ده، خو په دې دور کې شاید ورنشي. مونږ چې اعتماد سازي ویو نو اعتماد سازی ته چې موږ زو دا مذاکرات په داخل د افغانستان کې په آینده کې کېدل شي. ولی یو شی زه په دې سلسله کې به یو ارزو کوم، از تاسو نه اجازه غواړم. هغه دا ده چې د سولې د شورا سره په دې کې برای راست زمونږ د دولت رهبری، زمونږ وزارت خارجه، هغه په دې کې موږ سره هماهنګي. نو بعضی مسائل د سولې د شورا په ځای شاید زمونږ د وزارت خارجه په سطح باندې زیات وظیفوي دغه ولري، مسولیت ولري. که دې سلسله کې کومه خبره مخې ته راځي، هیڅ خبره د سولې په خبرو کې پټه نشته. انشاءالله موږ تاسو سره شریکوو.
جناب مولوی صاحب، شاید شما خودتون گفتین که علاقمند هستین که مذاکره در کابل برگزار شود در افغانستان، ولی همزمان گفتین که برای بعضی ها کابل قابل پذیرش نیست، به این معنا که جناح مخالف که با شما مذاکره میکنه کابل را نمیپذیره. پس ترجیح جناح مخالف که طالبان هستن کجا هست برای برگزاری مذاکرات؟ پاکستان یا چطور؟
د پاکستان او د چین پر رابطه خو طالبان فکر کوم چې کوم مشکل نه لري. د قطر پر رابطه هم مشکل نه لري، ځکه چین کې هم د دې خبرې شوې، پاکستان کې هم دغه خبرې وشوې، په دوحه کې د دې نمائندگان ناستي. زما په خیال چې او کابل کې په دې شروع کې چې برای راس او یا مستقیم مذاکرات دي، منګه اعتماد سازی ته لاړ شو چې هغه مسونیت ته تګ راتګ دی، یو امیدواری ده د دې لپاره چې و دغه نتیجه مذاکرات باید نتیجه ورکړي. بیا په کابل کې هم کېدلش، خو زما خپل حدس دا و چې په دې دفعه باندې دغه مرحلې ته بلا منګ رسیدلی نه یو. خو منګه د ځای په رابطه باندې مشکل نه لرو. که دویم ځل مذاکرات پاکستان کې وشي، اسلام آباد کې وشي، یا لکه په مری کې شي او هلته وشي، زه وایم چې دا مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي. دا بده خبره نه ده، ښه خبره ده او کار ځای کېږي، موږ سره مشکل نه لرو.
خب فکر میکنم در ظاهر اندک تغییر در موقف هم دیده میشه، چون حکومت قبلی به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی با برگزاری مذاکرات در پاکستان مشکل داشت و میگفت که پاکستان را به حیث کشوری که میزبان مذاکرات باشه نمیپذیره. به هر حال میریم به مهمان دیگه برنامه، جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیو با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، آیا این مذاکرات یا دور اول مذاکرات به شما امیدواری داد و آیا امیدواری به این هست که در دور دوم مذاکرات پیشرفت اندک سریعتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم مرزبان صاحب تاسې اسمت سروان صاحب او مولوی صاحب شاهزاده شاهد صاحب ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامات
د سولې اړوند وړه او غټه لاسته راوړنه د افغان ملت په ګټه ده. که یوازې ناسته وي، که مخامخ لیدنه وي او که د نظرونو شریکول وي، داغسې دي چې بالاخره سولې ته د رسیدو مختلفې وړې او کوچنۍ لارې دي. زه فکر کوم دواړه خواوې سوله غواړي او دواړه لوري پر دې باندې کار کوي. مهمه دا ده چې څه ډول اساسا د سولې اساسي خبرو ته داخل شي او د افغان ولس همدارنګه افغان حکومت او طالب چارواکو ته پکار ده چې د سولې اړوند مثبت نظرونه، مثبت پوهاوی او هغه څه چې دی یو بل سره تبادله کوي، یو باندې خبرې کیږي، پټ او ښکاره له خپل ملت سره هم هغوی ته وړاندې کړي. او زموږ هیله دا ده چې د سولې اړوند طالب، افغان حکومت، ګاونډي هیوادونه، د چین، امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون باندې مرسته وکړي، د ګونګ حالت نه افغان ولس وباسي او نړیوال د دې مرسته وکړي. اول دور چې په اسلام آباد کې وشو، فکر کوم پر دې باندې رسنیو په افغانستان بهر او هر ځای کې ډېرې خبرې کړې دي چې نتیجه مثبت وه یا منفي وه، خو دومره سو چې هغه نظرې تبادل د دواړو لورو وشو او په کې اصرار دا وشو چې که دوم ځل خبرې کیږي د قطر دفتر ته هم چانس ورکول شي او هغوی هم په خبرو کې شریک شي. که چیرته په دویم دور کې د طالبانو د سیاسي کمیسون غړي چې اکثریت یې په قطر کې دي، هغوی هم په دغو خبرو کې شرکت وکړي، پرته له شکه چې دا یو مثبت نتیجه ده او موږ به د اسلام آباد او کراتلونکې هره غونډه کېږي نتیجو ته منتظر وو چې کوم ډول نتیجه موږ ته په لاس راکوي. د همداسې خبرو لپاره په کار داده چې دواړه لوري، افغان حکومت، طالبان، ورسره نړیواله ټولنه ځینې اعلامیې او ملاتړ اعلان کړي. همدارنګه پاکستان بی له شکه د همدغې پروسې لپاره رښتینې همکاري وکړي. د دې پر ځای چې بیلابیل کسان په بیلابیلو ځایونو کې کښېني، ښه دا ده چې یو مشخص ګروپ د افغان حکومت نه همدا ډول د طالبانو له لورې نه په یو ځای کې، دا که هر ځای وي، موږ سوله غواړو، دا که په پاکستان کې وي، که په قطر کې وي، که په چین کې وي، خو په دې شرط هغه څه چې طالبان وایي چې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون غړي هم پکې شتون ولري. زما په نظر دوم راوند به بیا ډیر مثبت.
بله، یعنی په اول راوند کې هغوی ته بلنه نه وه ورکړی شوې او کنه د هغوی لپاره امکانات نه ول چې په مری په خبرو کې ګډون وکړي.
او سروان صاحب، زما د معلوماتو له مخې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون کسان په جریان کې وو، هغوی ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د ځینو ملحوظاتو له امله هغوی په همدې غونډه کې ځکه ګډون وکړو چې هغوی ځینې شرایط لرلو، هغه شرایط نه پوهېږم اوس به لازم وي که نه. په هر صورت د سیاسي کمیسون غړو په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ.
تشکر جناب مطمئن صاحب. فقط یک سوال خیلی کوتاه، جناب شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح، مولوی صاحب، آیا روشن هست که کیها در دور دوم مذاکرات شرکت خواهند کرد؟ یعنی فهرست اشتراک کننده ها از دو طرف شما با خود دارین؟
تر نن ورځ پورې زما معلومات داده چې زمنګ د طرف لیست نهایی شوی نه دی. البته ورز دو کې چې سفر لا شوې نه، ان شاء الله ولزیز اغه لیس به مخې ته راځي. وسم دغه سه سوالات ډیر کیږي چې دغه لیس به مغه لیسی که په دې کې به اضافه راځي، نو احتمالا یو څه اضافه به په دې کې راځي. یو شی چې زه ارز کوم هغه دا دی چې د طالبان نمائندگی خو مونږ نه شو کولای، ولی دومره ویلې شو چې دغه کم تشویش چې دی، دغه تشویش د نظریاتو په حساب یا د سولې سره د موافقې یا د مخالفت په حساب باندې نه دی، بلکې هغوی خپل منځ کې تشکیلاتي امکان لري چې یو څه مشکلات ولري. دوحه کې مونږ مخکې سفر کې اته کسه د طالبانو د تحریک مشرانو د سیاسي کمیټي غړي مو رهبری د شورا غړي مو اختلاف د سولې په خبرو کې نه دی. البته دغه سي بعضي اختلافات طبيعي دي چې هغه په تشکیلاتي شکل باندې وی چې څوک د مذاکراتو کې وي او څوک نه، نو دغه ځل به دا مشکل نه چې د طالبانو د تحریک یا طالبانو مشران یا شوراګانې چې په قطر کې دي یا کویټه کې دي یا پېښور کې شخه جبهاتو کې دي، فکر نه کوم چې دی د خپل رهبرۍ مخالفت په دې کې وکړي او تر اوسه دی خپل دغه وحدت ساتلی دی. امید دی چې په آینده مذاکراتو کې خپل دغه وحدت وساتي.
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو او د بحث اصلي موضوع ته لاړ شو چې د اختلاف ور اصلي مسایل څه دي او څومره امکان شته چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې په خپلو شرطونو کې نرمښت راولي، په دې هم خبرې وکړو. د یو اوریدونکي آغا شاهي سارانی پښتنه مطرح کوم چې د هلمند له سنگین څخه د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري لیکلي وایي: زما په نظر د خبرو ځای باید پاکستان وټاکل شي، ځکه چې پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. مطمئن صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سروان صاحب، همدغه چې موږ وایو چې د قطر دفتر یا سیاسي کمیسون کسان او د طالبانو ټول جهتونه یا د طالبانو د رهبری په خوښه دي خبرې وسی، زما په نظر په تیره ناس کې یو عامل دا و چې د سیاسي کمیسون کسانو په پا پاکستان کې د ناستې سره مخالفت لرو، ځکه عموما افغان ذهنیتونه یا په افغانستان کې داخل حکومت په لوه ذهنیتونه دا دي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او پاکستان ته طالبان کار کوي، او که صریح ووایم ځینې خلک وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. د همدې ویرې نه دوی غوښتلو چې دغه غونډه په پاکستان کې ونه شي، خو پاکستان چون زموږ ګاونډی هیواد ده او زموږ په مسایلو کې ډیر مطرح ده، د افغانستان د حکومت فشارونه وو چې دغسې بیړنۍ غونډه وسي. زما په نظر دا حتمی نه ده چې په پاکستان کې غونډه وسی، په قطر کې وسی، یا په ناروی کې یا بل ځای کې. موږ غواړو چې د غونډو او د سولې نتیجه ووینو، او کدا پاکستان د سولې لپاره رښتینی هسي او د افغان حکومت او د طالب ملاتړ کوي، نو بیا خوشا خبره ده. خو کچیرته طالبان ور باندې راضی نه وي یا پاکستان په کې رښتونه نه وي، بیا شته چې طالبان چې پاکستان په اعتماد کې واخیستل شي، پاکستان د سولې پرسا تایید او لاغې سره مرسته وکړي، او په ځینو نورو ځایونو کې شه داده چې چین هم په دې کې راودانګي او چین په کې زیاته برخه واخلي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو زموږ شخ آزادي رادیو اوري، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. د سولې په خبرو باندې بحث لرو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي صاحب شهزاده شاهد او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی نظر محمد مطمئن. تاسو هم له لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود مذاکرات صلح با طالبان هست. چشم برای تلفن های شما هستیم. حالا نوبت شما هست. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تلفن ما هستند. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ملمنو ته وایم چې ټول تاسو سلام علیکم. وړاندې کوم محمد زریف لري په ما د شرګاتې په څون پکښې.
مهرباني زریف، بفرمایئ.
پر ما د خوږی چار چې خو ملمنو ته دا پښتنه ده چې د ازمر مختلف کوم مشران د یو دفاع پر وزارت نه سره جوړیږي، نو دوی به د رسول د مخالفینو سره څنګه جوړې ته ورسېږي؟ زما دغه نظر دی چې د دې نظر پر غواړم.
سوالتون را گرفتیم، تشکر. خوب، شنونده دیگر روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
د دوی ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو مهرباني ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام د دوی ټلیفون هم
قطع شده تا که ټلیفون وصل میشه فقط دو پیام را که شنونده ها از طریق اس ام اس فرستادن میخوانیم و بعد میریم به شنونده ها از طریق ټلیفون. عبدالستار آخمزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته اگر طالبان به صلح میل دارند اول آتش بس کنند بعد گفتگو کنند، اگر نکنند همه خطه روی آب است. احمد آصف از خنجان نوشته که طالبان آتش بس را قبول می کنند به خاطر که استخبارات امریکا و پاکستان به دیل آنها را وارد میدان جنگ ساختند.
اشاره داعش داده فکر کنم چی بل اوریدون خیلی روز زن معرفی که آزادی را دید.
آرام
مهربانی سیب
مدیسینان پره همین تماسی بده رو
مهربانی که بیاسین سیب سلامت حسین مهربانی
زما خو خبره بلده برابر ده چې دغه د سولې د دغه برابر ده چې دا به موږ یو بند.
متاسفانه ستاسې اواز ډېر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ.
نه
اوس سم شو په همدې حالت نه مخ وځئ، په همدې حالت کې اوسئ مهرباني.
ما خبر پر دې برابر ده چې موږ یو بندي درو دی خارجانو ګر کړی وو
صحیح
د سوال د موضوع پر برابر مې څه دغه چې بخښه کوي خدا برابر دی چې یو بندي موږ درو دی ترجازو ګر کړی وو بیا موږ مناسونه پر هغه برابر ورکړه.
نو ستاسي بندي له سولې له خبرو سره څه ارتباط لري وروره؟ ډېر مننه، خبره مو ډېره اوږده کړه، کولی مو سو چې ژر مو خپله خبره کړې وای. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې؟ په خیر سروان.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
سلام یار یم. بیا
مهرباني قلم یار صاحب،
ما پوښتنه دا ده چې د حکومت او د اشرف غني د قرارداد لغوه په سولې په خبرو کې دغه اختلاف نه سره لري؟
این سوال
مخکېنی اوریدونکي هم دا خبره کړې وه. خیر میلمانه به نظر پې څرګند کې. بل اوریدونکي هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله ډاکټر عبدالغیاث صاحب، صاحب د هلمند زاوت دکومه.
مهرباني،
خوش آمدین ډاکټر صاحب، بفرمایئ.
خبر نوردم، سلام را میگم. بعد سلام د سولې پروسه خو بالکل په دواړو سترګو منظور ده چې ستاسو منظر فقط د پاکستان
تشکر. نظرتان داشتید. خب با یک شنم دیگه هم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به مهمانای خود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر عثمان کبود است از رادیو آزادی.
بله امین الله الپاک احمد ولایت استرگاه شده هیلو ده چرو اقل جوری است شکمی بون پتنید.
خوش آمدن آقای امین الله، بفرمایید.
اورور نظر می دادی چې د رسول خبري رښتیا هم سره د ټول افغانان د فارغ کټور په تل کې د ټول افغانان د کټور کې خو زه خپل مشرانو د حکومت صدا خاص کرم چې امتیازات د طالبان د دې څخه غواړي کچیر دې ملي ګټ ثواني پروانه کې د امتیازات دیو منې ځکه چې د فارغ د جنگ کول ډیر غټ زیان.
تشکر نظرته.
ډیر مننه. له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلی دی چې له طالبانو نه هیله کوو چې سولې ته غاړه کیږدي، ځکه چې سوله د خدای تعالی لوی نعمت دی او د انسانانو د ژوند خوندیتوب سوله تضمینوي. نو اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مولوي صاحب شاهد، دوه اوریدونکو په دې ارتباط شک درلود چې آیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې هم د سولې پر سر یووالی شته او که نشته؟ یو اوریدونکو خود د دفاع د وزیر خبره وکړه چې وایي په هغه نه سره جوړېږي، که څه هم په هغه سره جوړ شوي ول خو ولسي جرګې رد کړل. لیکن آیا تاسې چې له چارواکو سره له نږدې وینئ او ګورئ، آیا د حکومت د مشرانو په منځ کې د سولې په برخه کې د نظر یووالی شته او که نشته؟
بلې، په دې سلسله کې به زه ته عرض وکړم چې د سولې مسله خو یو اسلامي او ملي مسله ده او فکر کوم چې دواړه ډاکټر صاحبان یا د ملي وحدت او حکومت رهبران په دې سلسله کې زما په معلوماتو مطابق څه مشکل نه لري. په عین حال کې د لکه په په منطقوي سطح یا حتی په جهاني سطح چې یو څه امانګي رامنځته کړه، لکه چین ته سفر، پاکستان ته یا سعودي ته یا متحده عرب اماراتو ته یا امریکا ته، ترکمنستان ته، په دې ټولو سفرونو کې د سولې مسله وه، نو زما په نظر یو امانګي رامنځته کړه. د هغې نه وروسته بیا په ملي سطح باندې دلته د سولې د شورا سره، علماو د شورا سره، سیاسي عذابو مشرانو سره، جهادي رهبرانو سره، مدني ټولنو سره، د پونتون د استادانو سره او دغسې د اقوامو قبایلو سره د سولې په رابطه باندې ځان ځان ته مشورې شوي دي او دا نظریات اخذ شوي دي او بیا خپل منځ کې د دولت په دې باندې خبرې شوي دي، په کابینه کې شوي دي او دارنګې شورای وزیران کې. نو زما په نظر داسې کوم اختلاف د دې مشرانو ترمنځ نشته چې هغه دې د سولې په رابطه یو خنډ واقع شي. هغه شایي رور ویل چې پاکستان یې تایید که دا د نظر و. محمد اسیب هم یو نظر وړاندې که چې ډزبند اوس دی مني چې بدیل خبر راغل ده. زه دغه باره کې ډېر دغه نه یم. قلمیار صاحب هم دغه خبره کوله و، قلمیار صاحب او ستار از محمد ظریف صاحب چې اختلاف شته دی، نو اختلاف ما عرض وکړه چې دغسې کوم اختلاف نشته دی. هغه یو ورور ویل یو ډاکټر صاحب چې د پاکستان سالیسی مونږ په شک کې اچوي. نو دا نظریات دي د هر چا، خو په سیاست کې همیشه هم هغه یو سلسله نه تعقیبیږي، هر څوک خپل ملي ګټې لټوي. مونږ خپلې ګټې لټوو، پاکستان به خپلې ګټې لټوي. ول یو چې مشترکه ګټه ده هغه دا ده چې په دې سیمه کې که په افغانستان کې امنیتي پاکستان ته ګټه ده، که پاکستان کې امن و امان وي نو هغه افغانستان دپاره ګټه ده او دا شریکې ګټې مونږ شریکې تعقیبولی شو. که هغې خپلې ګټې تعقیبوي د افغانستان په ضرر نه وي، مونږ په څه اعتراض نه لرو. او که مونږ خپلې ملي ګټې لټوو، پاکستان یا هند دې باندې د اعتراض حق نه لري. نو زما په نظر دوی اوس لوړو مشرانو دلته که ملکي وو که نظامي وو که استخباراتي وو ډېر په بې صبرۍ سفرونه وکړل، زموږ رئیس جمهور یې دعوت کړ او دغه تعهدات شوي دي او اوس دغه عملا یو کار شروع شوی. میډیا په دې کې ډېر رول لري. زما پیشنهاد دا دی چې تر کومه حده ممکن وي باید د سولې خبرې هغه تقویه شي او خلق همکارۍ ته راوبلل شي، نه تشویشونو ته.
تشکر جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان. جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیوی کابل با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، یکی از شنونده ها محمد آصف از خنجان اسمس فرستاده که لحظات پیش هم اسمس شخاندم، نوشته که طالبان آتش بس را قبول میکنند زیرا استخبارات امریکا و پاکستان بدیل آنها را وارد میدان جنگ کرده. البته اشاره اینا به گروه جنگجوی داعش هست. آیا میتوان گفت که در مرحله بعدی عامل ناامنی های افغانستان داعش خواهد بود؟
مرزبان صاحب، گوری که آتش بس یا اوربند یو ورځ هم کیږي دا د افغانانو په ګټه ده. دا چې اوس هر ورځ لس نفره، شل نفره او پنځوس نفره پورې افغانان مړه کیږي، دا که طالب ده که پولیس ده که ملي اردو ده، افغانان دي د هغوی زموږ بچان دي، زموږ ورونه دي، زموږ قریبان دي، دا وژل کیږي. ولی آتش بس هغه مسله ده چې کله هم په سوله کې پرمختګ وشي او د سولې خبرې یو داسې پړاو ته ننوځي چې ځینې توافقات د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وشي، بیا به وروستنۍ خبره د آتش بس وي. زما په نظر په اوسنیو حالتو کې که افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي، دا اصولي نه ده، ځکه طالب خوایي چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله، د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کیږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخسته او رالو د داعش مسله په افغانستان کې ډېره پیچلې مسله ده، تر اوسه هم مجهوله مسله ده. فکر نه کوم چې داعش دې دومره فشار راولي چې د آتش بس یا اوربند سبب دې وګرځي.
یعنی هدفی بوده که جناب مطمئن صاحب که اگر گیریم با طالبان صلح شد، طالبان از جنگ دست بکشن، میتوان بگوییم که افغانستان آرام خواهد شد یا ای که گروه داعش هم هست که تهدید میکنه امنیت و آرامش مردم افغانستان را؟
مرزبان صاحب یقینا وقتی که طالبا و حکومت افغانستان صلح بکنه دیگه ما مشکلات امنیتی نداریم و داعش یک گروهی هستند در افغانستان که مشکل مذهبی داره، منتها در ولایت ننګرهار و در کنر چند ولسوالی میشه که اونجا باشه سرایت کده نمیتونه و مردم افغانستان مخالف هر ایدئولوژی خارجی هستند. به نظر ما اگر طالب و حکومت صلح کنه جور شوه داعش مشکلی برای امنیت و سلیمان نیستن.
ډیر زیاته مننه مولوی صاحب. شاهد دی خبرو په اول پړاو کې فکر تاسو ویل چې ډیر راحت صدا و چې د دوړو خو ترمنځ اعتماد رامنځته شي، خو د دې ترڅنګ به هم دوړو خو غوښتنې درلودې، شرطونه به درلودل. ستاسو په نظر د دوړو خو شرطونه په دې حد کې دي چې یو بل له بل اخره سنا څو منی یا یو بل د هغو په مقابل کې انعطاف وشي؟
یو شی چې حقیقت دی هغه دا دی چې د مخامخ مستقیم مذاکرات باعث د دې وګرځېدل چې خلک امیدوار شي. ولې خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې یا په تشبس باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولیکه اتشبس و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې اتشبس مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهم نقطه ده. دویم د تور لیست خبره یا د بندیانو د رهایی خبره یا د دفتر د ایجاد خبره، دې سره د سولې شورا مخکې هم مخالفه نه وه. که دا سولې دپاره ګټه کوي مونږ د دې طرفدارو. مسونیت چې څوک مذاکرات کوي هغه باید مسونیت ولري، هغه آزاد سفرونه وکړی شي، ځکه چې صلح مونږ دپاره یو مهم هدف دی او دې ته رسېدل غواړو. زه ځای که تاسو لږ غوندې ما ته دا وخت راکه، یو زه به دا مرزو کوم چې لکه مطمئن صاحب تلفاتو ته یومیه روزمره تلفاتو ته اشاره وکړه. زمونږ په وطن باندې خو اور بل دی، کورونه هم سوځي، فصلونه هم سوځي، ملکی تلفات دي، د آری ماشین لګېدلی او د خشاکو په ځای انسانان پکې رکیږي. په دې تنور کې زمونږ هره ورځ مونږ لس او زمونږ ځوانان سوځي. دا دی حالت په دې خلقو به اخر څوک رحم کوي؟ نو دې کې باید ډیر واړه واړه غرضونه او یا ډیر تهجر او سخت دریزي او دا ونه کړی شي. زمونږ دین هم د اسانۍ طرف ته ترغیب ورکوي چې یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو. راځو دې خبرې ته چې طالبانو سره چې کله غیر رسمی خبریم شوی دی په دوحه کې د سره دوه ورځې ډیری مرکزی او کلیدی او اساسی خبرې شوی، فقط دومره و چې نومې د غیر رسمی خبرو یو خبره ملته پاتې نه وه. د هغوی زیات فشار چې دی هغه د خارجي قواو په وتلو باندې دی. وروسته مسایل چې بیا په نظام کې د مشارکت مسله ده، تعدیل د قوانینو دی یا د قانون اساسي د بعضې موادو، یا نویت سیاسی نویت د نظام دی، او یاد از با و حقوق دی.
خیلی کوتاه هم یک نکته را میشه اندک وضاحت بدین که با کدام ماده های قانون اساسی طالبا مشکل دارن و میخواین تغییر بیاید و چه تغییری؟
تاسو باور وکړئ که مشخص دی بحث ته مونږ رسیدلی یو چې په دې مادو باندې زمونږ اعتراض دی. په مجموع کې دغسې خبره کیږي که د قانون اساسي د تعدیل خبره ریشي، نو د بعضې موادو نه غیر چې هلته یو فصل کې هغه قید شوی دی چې مثلا افغانستان اسلامی جمهوری دولت دی، زمونږ قوانین هم دا قید کړی ده چې دغه ماده به نه بدلیږي. یعنی نظام د سیاسي نظام په انتخاباتو باندې به ولاړ یو، هغه به په جمهوریت باندې ولاړ وي. دغسې د اتباعو د حقوقو مسایل دي، وجایب دي. د دې نه علاوه زمونږ رئیس جمهور هم که تاسو وګورئ نو هغې په خپلو خبرو کې منلې وه چې په نورو موادو کې سور خط د قانون اساسي نه دی. خپله مونږ څه وخت چې پس چې لویه جرګه راغواړو کېدای شي چې بعضې قوانینو د قانون اساسي کې بعضې موادو کې تعدیل ریشي. نو که دغسې یو تعدیل چې په هغې باندې ملي وحدت راځي، په هغې باندې سوله راځي، په هغې باندې جنگ بندیږي، په هغې باندې د افغانانو انکشاف او پرمختګ کیږي، نو قانون اساسي او نور قوانین د همدې دپاره دي چې د ملک نظام په هغې باندې وچلیږي. نو دغه شرعن او قانونا دغه خبره نه ده، د مشکلاتو خبره نه ده زما په نظر. البته د خارجي قواو په باره کې د هغوی خبره ډیره جدي ده، خو موږ استدلال داو چې خارجي قواو یو ځل راغلي دي، مشکلات جوړ شو، اوس لوی اکثریت یې وتلی دی، جنګي ماموریت زمونږ افغاني قواو ته سپارلې شوې، او که جوړه او روغه د افغانانو ترمنځ وشي شاید د نورو قواو دلته د بانم پاتې نشي یا ضرورت یې پاتې نشي. راځئ چې موږ جوړه وکړو، که خدای ناخواسته افغانان خپل منځ کې جوړه ونه کړي، که خارجي قواوې ټولې وځي بیا به هم په دې ملک کې جنګ روان وي. لکه خارجي قواوې نه وي او دلته جنګونه روان وو، نو زموږ استدلال دا و چې که افغانان جوړ شو خارجي قواوو کومکونه به د خارجیانو دلته یې ضرورت دی، ولې سیاسي روابط به یې، سفارتي تعلقات به یې، هغه نظامی حضور ته به ډیر ضرورت پاتې نشي. موږ تاکید په دې دی چې تاسو دغه مسله ډیره جدي، دا کم چې کم پاتې دي دا به موزي ډیره جدي منیسئ، راځئ چې سوله وکړو. موږ د هغوی چې کومه شدیده غوښتنه ده هغه د خارجي قواو په سر باندې ده.
ډیره زیاته مننه. مطمئن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دواړو خواوو د نظرونو ترمنځ فاصلې ډیرې دي او که نه امکان شته چې فاصلې لنډې شي او دواړه خواوې بالاخره د خبرو په نتیجه کې یوې موافقې ته ورسیږي؟
سروان صاحب، زما په نظر چې دواړه ډلې یا دواړه لوري سوله غواړي، او دوی پوهیږي چې که په دې اساس وخت کې سوله ونه شي نو بیا به یو اوږده جنګ ته داخلیږي. پر دې طالب هم پوهیږي او افغان حکومت به هم پوهیږي. او ښه خبره دا ده چې امریکا هم غواړي چې نور په افغانستان کې دغه لوبه ختمه کړي، بهرنیان یې ایستلی دي. زه چې څومره معلومات لرم د پاته بهرنیانو لپاره یم هوکړه پټه هوکړه کړې ده، او دا وایي که چیرته افغان حکومت او طالب سولې ته ننوځي، سولې ته رسیږي، نو بیا به دوی خپل سرتیری باسي. او اوباما په خپل کمپاین کې هم له امریکایي ملت سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان جګړه به ختموي. نو دغو ټکو ته په کتلو سره زه فکر کوم چې اوس د سولې وخت ده او ټول لوري سولې غواړي، خو په کار دا ده چې افغان حکومت هم قرباني ورکړي، ځکه من حیث یو حکومت، من حیث چې نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده. او څومره معلومات چې زه لرم د افغان حکومت مشرتابه هم دې ته حاضر ده که چیرته سوله راځي د سولې د راتګ له امله خپل ګواک هم قرباني کړي. نو ښه دا ده چې دغه خبرې مخامخ شروع شي او یو څه زور ورکړل شي، تیز وسی د طالبانو هغه ځینې شرایط، واړه شرایط چې مثلا د سیاسي کمیسیون غړي دي پکې وي، نړیواله ټولنه دي پکې وي، د افغان حکومت په نظر کې ونیسي، بالاخره به نتیجه ورکوي ان شاء الله.
تشکر جناب نظر محمد مطمئن، آقای مسائل سیاسی، و همچنان مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان در این بحث با ما هستین. و خیلی کوتاه میریم به بازی کرکت بین افغانستان و عمان که در آیرلند جریان داشت. تیم افغانستان توانست حریف خود را با تفاوت 5 ویکت شکست بده. همین حالا افغانستان توانست 130 رنز بگیره در آور 19 و با از دست دادن 5 بازیکن خود. عمان قبلا 127 رنز گرفته بود با از دست دادن 9 بازیکن در 20 آور. به این معنا که افغانستان در تورنمنتی که برگزار شده بود به خاطر راهیابی مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره به مقام 5 رسید.
بله، افغانستان په داسې حال کې عمان ته چې مخکې ماتې ورڅخه خوړلې وه په 5 ویکټو دغه ټیم ته ماتې ورکړه چې لا یې توپونه پاتې ول. وربشو بیرته میلمنو ته او اصلي بحث ته. مطمئن صاحب، یو پوښتنه بله هم له تاسو څخه د اساسي قانون په ارتباط، د طالبانو غوښتنې څه دي؟ کومو برخو کې دوی د تعدیل غوښتون کې دي؟
او سروان صاحب، مخکې له پوښتنې نه زه هم په خپل وار سره د کرکټ د ګټلو مبارکي ټول افغان ولس ته وایم، او یقینا په دې خبر سره په اورېدو سره ما او مولوي صاحب شهزاده شاید دواړه خوشحاله شولو. راځو دې ته چې اساسي قانون ګوري. اساسي قانون هر وخت د تغییر وړ ده، دا داسې یو شی نه ده چې مثلا طالبان او افغان حکومت په دې باندې شپې ورځې تیرې کې مخالفتونه به ولري. خپل افغان حکومت هم د دې غوښتنه کوي چې په اساسي قانون کې تغیرات راسي، او اساسي قانون دغسې یو شی ده چې یوازې له ځینو مادو څخه چې هغه هم افغان حکومت له خوا نه په تیر کنفرانس کې په اسلام آباد کې ویل شوي وو چې اول او دوم فصل ده په دې کې تغیر نه راځي. بالاخره څومره چې افغان حکومت نظرونه ټول کړلو د پوهانو او افغانانو، هغوی دا هم ورته ویلو چې حتما باید تغیر کې راسي که طالبان غواړي چې په اساسي قانون کې تغیر راولي او سولې ته لاره پرانیزي. دا ډیره مهمه نه ده زما په نظر مخکې له دې نه چې موږ اساسي قانون ته ولاړ سو. ډیر مهم مسایل دي لکه د اوربند مسله ده، د طالبانو د تور لیست مسله ده، او تر ټولو مهمه او اړینه مسله د طالبانو د قطر دفتر په قطر یا بل هر ځای کې په رسمیت پیژندل دي. کله چې دغه ابتدایي یا دغه مهم ګامونه واخیستل سي، اساسي قانون په هیڅ ډول د سولې په لاره کې خنډ نه شي ګرځېدلی.
اما خیلی مسائل جدی در قانون اساسی افغانستان از جناب پرنسپ که حکومت افغانستان به حیث خط سرخ اونها را انتخاب کرده، مثلا انتخاب رئیس جمهور در انتخابات آزاد و عادلانه، اما نکته ای که طالبا بالاش در گذشته تاکید داشتن شکل داشتن امارت بود.
بله مطمئن سب.
بله
مطمئن سب.
مهربانی
مطمئن سب، صدای شما رو درست نامد، فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا شد. من نکات از قانون اساسی رو اشاره کردم بالایش که حکومت افغانستان او را گفته که اینا خط سرخ هستن و از عبور نخواهیم کرد، مثلا انتخابات عادلانه و آزاد که به اساس از رئیس جمهور انتخاب شود، در حالی که طالبا در گذشته بالای داشتن یک سیستم اماراتی صحبت میکردن.
مرزبان صاحب، ما پیشتر گفتم که امو خط سرخ که در کنفرانس اسلام آباد امرای طالبان مطرح شده بود، وقتی که حکومت افغانستان همراه سیاسین افغانستان صحبت ها داشتن، اکثریت سیاسین افغانستان برایش گفتن که باید در مذاکرات قانون اساسی یا که حکومت پارلمانی باشه یا صدارتی باشه سرخ خط سرخ نباشه. مثلا ما که معلومات داریم حکومت افغانستان کوشش میکنه که یک جرگه دایر کنه و عمود که چی رقم حکومت صدارتی به پارلمانی به صدارتی تبدیل شود.
اما امارات یعنی امارات را شاید نپذیرن.
مرزبان صاحب، امارات دیگه طالبان نمیخواه. او امارت که بود امارت برای افغانستان
بود، تشکر
بحرانی بودن. یعنی ما که معلومات داریم طالبا در پیامهای خود نوشته کده که ما انحصار قدرت نمیخوایم و متیقین هستیم که دیگه امارت نمیخواه، یک حکومت میخواه که کل افغانها در او باشه و برای افغانها قابل قبول باشه.
بله ډیر زیاته مننه مولوی صاحب. شاهد لدی داسې معلومیږي چې د سولې په خبرو کې هغه اصلي خنډونه تقریبا تر یوه حده پورې لرې شوي دي. تاسې د بهرنیو ځواکونو هم یادونه وکړه، او د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام خو د 2014 کال پای دی، یعنی که چیرته جګړه نه وي او چیرته د طالبانو په ځای یو بله ډله هم دغسې قوي رامنځته نه شي او یا طالبان جګړې ته دوام ورنه کړي، نو بهرني ځواکونه له خپل تقسیم اوقات سره سم د 2014 کال تر پای پورې کاملا ووځي. نو آیا تر 2014 تر پای پورې د بهرني ځواکونو د البته ډیر محدود شمیر به پاتې کېږي، د 2014 په اوایلو کې هم ډیر شمیر ووځي، آیا دغه به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي که نه؟ دوی غوښتنه دا ده چې سمدستي د ټوله د سولې له موافقې سره سم ووځي.
زما په فکر طالبان هم اوس په ملي سطح او په جهاني سطح باندې د دې سیاست نه او د مشکلاتو نه خبر دي. کوم شی چې قابل تطبیقي او ممکني هغې غوښتنه به په جدي شکل کوي. په یو ورځ باندې دغسې وتل هغې هم پوهیږي چې دا به مشکلې، ولې لکه تاسو چې ویله چې هغوی دپاره خو یو تاریخ معلوم دی او خود به خود به وځي. البته که حالات داسې برابر شي چې هغوی بیا هم تشویش ولري او یا بانه ورته جوړه شي، دا به زمونږ له خوا نه وي. که موږ غواړو چې موږ خپل ملک خارجان په نظامي سطح ونه لرو، پرس که نظامی حضور و نلرو پکار داده چه افغانان خپل منځ کې جوړ شي او دا خپل کور وګڼي او خپل اسلامی او ملی او خپل افغانی ګټو ته احترام وکړي او د خپل ولس غوښتنو ته احترام وکړي او دلته یو په بل اعتماد وکړي یو بل ته احترام ولري. خپل به خارجیان زی هر خارجي چې د ملت راغلی دی که د شبکو په حساب دی که د قوتونو او قدرتونو په حساب دی هغه د یو چا په توسط دلته راغلی نو که موږ یې نه غواړو چې دلته پاتې شي موږ به روغه جوړه کوو. یو خبره چې اوس مخې ته راغلې ده هغه دا ده چې دوی مشارکت شاید وغواړي او انحصار ونه غواړي او مشارکت یې ممکن دی په نظام کې کیدلی شي. قوانینو سره دوی زیات مشکل نه لري زه چې څومره فکر کوم قانون اساسي خو د افغانستان د مصلحت په خاطر باندې د اولیا مصالح او د تنظیم نظام په خاطر او د انکشاف او پرمختګ په حالت که دغسې یو ماده کې هغې وغواړو چې دې سره انکشاف راځي او پرمختګ راځي وحدت راځي سوله او ثبات راځي دې کې به مشکل نه وي. یو شی چې دی هغه دا دی چې که څوک اسلامي جمهوري دولت غواړي او که څوک خلافت او امارت غواړي یو مشکل چې د سولې حیاتونو ته دی هغه دا دی چې دا بیا د ملت حق دی او د ملت په حق باندې شاید دا حیاتونه فیصله ونه کړی شي چې نظام دې څه رقم وي اوس څنګه به موږ د چا نه دا حق واخلو چې د نظام په جوړونه کې دې ستاسو انتخابي حق نه وي ملت خبره شي بیا خبره خلاصه ده
که د ملت مسله بیا خو ده انتخابات دي نو خو معلومه ده که څوک همدغه شی ومني همدغه اصل ومني ما داسې ویل
چې بیا خو مشکل یعنی ما داسې ویل چې دغه اصل ته دی اصل ته که موږ غواړو چې دلته کوتتاګانې نه وي او دلته زور نه وي او دلته ظلم نه وي او دلته د غصب او دا مسایل نه وي او د افغانانو رایو ته احترام کوو نو دغه یو مسله چې زمونږ نظام به ضرور په انتخاباتو جوړیږي شاید دا د ملت حق وي او دا یو هیئت که زه په دې هیئت کې ما که مطمئن سی بی که تاسو یاسته که دا غی طرف نسو کی آغی با دا حق دا ملت نوانخ لی چه تاسو دی هیز دا نظام پا جوڑوانو که دا رای حقو نلره دا ادباو پا حقوقو باندی مشکل نشتا زکه چه حقوق آغیم منی منگی منو البته پا جزیاتو کی که چه وضاحتونو تا ضرورتی یا مثلا یو بل تا قناتور کولی من سره چې څومره خبرې دی کړي دي د تعلیم و تربیه دغه حق د تجارت حق نور مدني حقوق دا ټول دی ډیر په شدومت ویل دي موږ ته اعلامیې چې خپلې را کړي دي هغې کې دی د اتباعو حقوق منلې دي کوم ځای کې چې وضاحت ته ضرورت وي هغه به وخت سره دغه کوو. یو بله خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې منګه د طالبانو سره جوړه کولای شو منګه د حزب اسلامي د ناراضیانو سره جوړه کولای شو منګه د خارجي شبکو سره د جوړې په معنا ځکه نه پوهیږو چې د هغوی دغه کوم مبارزه ده یا جنگ دی دا د یو جغرافیې پورې مربوط نه دی نو افغانستان کې دننه هغې دغه خپله جګړه نه کوي هغې د افغانستان نه بهرم کوي او کوم ځای کې چې برابر شي هلته ګزار کوي موږ د بین الافغاني مذاکراتو د غوښتونکي او د ګاونډیانو د جهانیانو همکاري غواړو که دا د چیچن یا د ازبکستان او تاجکستان او د پاکستان او د عربي نړۍ او د نورو ځایونو د جنګیالیانو خبرې نو هغې سره د سولې سوال ځکه نه پیدا کیږي چې د هغوی طرز فکر جدا دی. یو خبره چې طالبان د داعش د فشار نه راځي نو دا زه نه منم بلکې داعش چې خلقو ولیده یا نورې دغه ډلې نو اوس په ملي سطح په منطقوي او جهاني سطح خلق پوه شو چې دا طالبان خو د دوی په نسبت باندې ډېره معتدله ډله ده راځئ چې دې سره جوړه وکړو چې په شریکه مقابله وکړو.
جناب شاهد صاحب جناب مولوي شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان و نظر محمد به مطمئن آگاه مسائل سیاسی افغانستان که در این برنامه سهم گرفتین و با تشکر از شنونده های عزیز که در برنامه زیر آسمان کبود از طریق تلفن ها و اس ام اس هایتان با ما در تماس شدین و همچنان از طریق پیام های فیسبوک. هفته آینده باز هم من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود در همین ساعت و همین روز با شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به ادامه برنامه های رادیو آزادی. فراموش نکنین که پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را خواهید شنید.
I'm not afraid.